دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، سارم نیکمرغه، زه نوشابه آشنا یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
خاغلو اوریدونکو السلام علیکم، احمد الله ارچیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په اساسي قانون کې هر ډول تغییر باید د لوی جرګې لخوا رامنځته او د پارلمان لخوا منظور شي. ولسمشر غنی د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا په قربتوب یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د غیر متمرکز نظام او پارلماني نظام رامنځته کولو په اړه تغییرات باید د یوې لوی جرګې لخوا رامنځته او وروسته د پارلمان لخوا منظور شي. نوموړي همدارنګه په افغانستان کې د پارلماني نظام رامنځته کولو په اړه وویل چې باید په دې اړه چې دا وخت د افغانستان لپاره دغه ډول نظام مناسب دی او کنه فکر کولو ته اړتیا ده. نوموړي په دې اړه چې آیا کوم تضمین شته چې آزاد شوي طالب بندیان په افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه ونه کړي وویل چې دغه ډول هیڅ کوم تضمین نشته. امریکایي چارواکي وایي چې هغه په میلیونونو امریکایي ډالر او ډیجیټلي پیسې یا کریپټو کرنسي حسابونه یې ضبط کړي چې داعش او حماس نظامي څنګه ټوله دي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال ویلیام بار په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی لپاره د تعجب وړ خبره نه ده چې د امریکا دښمنان له عصري ټکنالوژي، ټولنیز شبکو او ډیجیټلي پیسو څخه کار اخلي. د اسرائیلو او د متحده عربي اماراتو د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو د لوزنامې پر وړاندې د نړۍ هیوادونو ډول ډول غبرګونونه ښودلي. د امریکا متحده ایالاتونو، مصر، عمان او ملګرو ملتونو د دغه لوزنامې هرکلی کړی. ترکیه او ایران بیا په دغه لوزنامه نیوکې کړي. اسرائیلو او متحده عربي اماراتونو د پنځشنبه په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د رامنځته کولو او د اسرائیلو لخوا د فلسطین د نورې خاورې په اسرائیلو کې د نه شاملولو په اړه لوزنامه کړي. د امریکا او چین ترمنځ د سوداګریزې لوزنامې بیا ارزونه چې ټاکل شوي وه د شنبه یا خالي په ورځ به ترسره شي تر نامعلوم وخته ځنډول شوي. ټاکل شوي وه چې د امریکا د سوداګرۍ استازي لایتیزر، د امریکا د خزانې وزیر سټیون منوش او د چین مرستیال ولسمشر لیهو د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوزنامې عملی کېدو د شپږمې کلیزې پر مهال چې سبا پوره کیږي د ویډیو له لارې یو له بل سره خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي چې غونډه د چین د کمونست ګوند د لوړپوړو چارواکو د دوامداره ناستو له امله ځنډېدلې ده. په ټوله نړۍ کې د کرونا له امله د مړو شمېر 1,00,000 او 55,000 څخه زیات شوی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې کرونا 1,55,612 نفر وژلي او په دغه ناروغۍ 2,00,000,000 او 900,000 څخه زیات کسان اخته دي. افغانستان کې تر دې مهاله په کرونا 10,440 نفر اخته او دغه وایرس 1,43,000 نفر وژلي دي. امریکا کې تر نن ورځې په کرونا 5,240,845 نفر اخته او 1,08,110 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړي. پاکستان کې تر دې مهاله په کرونا 2,08,640 نفر اخته او 6,109 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړي. هند کې تر دې دمه په کرونا 2,04,190 نفر اخته او 40,040 نفر د کرونا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي په شمالي کوریا کې زورورو سیلابونو لږ تر لږه 22 تنه وژلي دي. د سره صلیب نړیوال فدراسیون په یو اعلامیه کې د شمالي کوریا د چارواکو له قوله لیکلي چې سیلابونو ډېرې زراعتي ځمکې هم ویجاړې کړي دي. د دغه هیواد دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې سیلابونو 40,000 هکټاره حاصلخیز ځمکه ویجاړه کړي او 10,000 کورونه یې زیانمن کړي دي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له دایمي غړو غوښتي چې د خلیج په سیمه کې د جنجالونو د کمیدو په خاطر د عاجله غونډه وکړي. پوتین د جمعې په ورځ ویلي چې په غونډه کې د چین، فرانسه، روسیا، بریتانیا، امریکا، جرمني او ایران د ویډیو له لارې غونډه دایر کړي. د کرملین په اعلامیه کې ویل شوي چې دا یوه فوري موضوع ده. په اعلامیه کې د پوتین له قوله ویل شوي چې د مسکو په ملګري هیواد ایران به بنسټه تورونه لګول کیږي. جمهور رئیس پوتین ویلي د غونډې هدف دا دی چې په داسې لارو چارو کار وشي چې د کړکیچ مخه ونیول شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هم جنجالونه پیدا کړي. د ایران پر سر له 2013 کال را په دې خوا جنجالونو وروسته له هغه زور واخیست کله چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ایران سره د اتومي موافقې نه ووت او په ایران یې یو ځل بیا اقتصادي بندیزونه وضع کړل. د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره اونۍ ویلی و چې د امنیت شورا ته یو پریکړه لیک سپاري چې له مخې په ایران د وسلو د نه پلورلو د بندیز موده تمدید شي، خو چین او روسیې د امریکا د دې وړاندیز سره مخالفت ښودلی.
په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي او د طالبانو سره د مذاکراتو د حکومتي پلاوي غړي فوزیه کوپی باندې تیر ماښام د کابل په قرهباغ سیمه کې برید شوې. فوزیه کوپی په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې سرسری ټپي شوي او روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنګټن تن کې د امریکا غږ له سټوډیو واوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغان حکومت د طالبانو د 5000 کسیز لس نه اورسته او پاتې 400 طالبانډیانو د خوشی کولو د بهیر په پایل کې اتیا طالبانډیان خوشی کړي. د سیاسي چارو کارپوهان هیله لري چې دغه بهیر د بشپړېدو سره سم به د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په دې اړه په موخه د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رالیږلي رپورټ ته.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د 15000 کسیز لیست څخه د پاتې 400 بندیانو له ډلې یې 80 بندیان د پنځمې پورس په کابل کې د سرخی پله له زندان څخه خوشی کړي دي. د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوی چې دا بندیان د سولې د مشورتي جرګې د سپارښتنو پر اساس د سولې د هڅو د چټکتیا لپاره او هم د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو د ژر پیلېدو په نیت خوشی شوي، تر څو د ملي امنیت شورا د اعلامیه لمخې د سولې خبرې پیل او په افغانستان کې دایمي بنټینګش. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پروانه اونۍ کې د دغه 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو پرمان د سولې مشورتي جرګې د سپارښتنو پر اساس لاسلیک. د ملي امنیت شورا رسنیو ته د سرخی پله له زندان څخه د تیرې ورځې د خوشی شوو طالب بندیانو ویډیوي اوازونه هم استولي چې دغه خوشی شوو بندیانو له افغان حکومت او طالبانو د اوربند ټینګېدو او د وینې تویدو د بندېدو غوښتنې کړې دي.
زمونږ محمد شریف ته د شیرعلي زویم د عبدالرشید مسایم د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی یم. نو زه په افغانستان که د طالب په جرم باندې راغلی یم او جرم ترور باندې راغلی یم دلته، او زه دایمي اوربند غواړم په افغانستان کې او دایمي سوله غواړم.
زما نوم باز محمد دی، د پلار نوم فضل محمد دی، د نیکه نور مینور محمد دی، د کندهار د ولایت یم د مرکز. نو دا زندان کې بندي یم، جرم اختطاف دی، بس تقریبا تکال او زندان می تیر کړی دی. نو زه غواړم د خپل مشرانو سره د ولسمشر سره د پرمان کې چې مشته دا پرمانه کړی دی دایمي خوشکیږي د خیره. نو زه د خپل مشرانو غواړم، د دولت مشرانو سره غواړم چې دایمي اوربند وکي، نور دا وینې تو اول دا مشکلات ختم کړي، د مسلمانانو پر قرار شي. د څومره چې جنگ سوي دی، د ځوانانو د مؤمنانو آینده ډیره خراب ده. پریزي چې خپل درسونه وای، خپل مکتبونه وای، او ژوند یې سم سينور د دایمي اوربند غشتنه لرو.
په دوه کې طالبانو سیاسي دفتر وایان سویل شاهین امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې د دغه 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو وروسته طالبان د یوې اونۍ په دننه کې بین الافغاني خبرو ته چمتو دي. د افغانستان د حکومت د سولې مرکز پلاوي ته نږدې یوې سرچینې د نوم نه خودو په شرط امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې د روان یک شمې پورس د افغان حکومت د سولې د مرکز پلاوي او د طالبانو مرکز پلاوي ترمنځ کېدونکې غونډه بلې نیټې ته ځنډېدلې ده. دا سرچینوي ټاکل شوې د افغان حکومت مرکز پلاوي به په راتلونکو درې څلور ورځو کې دوحې ته سفر وکړي، خو په رسمي ډول افغان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو وروسته د افغان حکومت او طالبانو د اساسو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل په برخه کې هیڅ بل کوم لوی خنډ نشته دی، او تمه ده چې د دواړو غاړو ترمنځ خبرې ډېر ژر په دوحه کې پیل شي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي چې د بندیانو خوشی کېدل د خبرو د پیل وړاندې یو ښه اقدام دی او دا د ژر خبرو د پیلېدو سره مرسته کوي.
هغه مهال ولیدو چې کله بندیان د خوشی کېدو په اړه باندې لوی جرګه پریکړه وکړه، او دغه پریکړه د څو ساعتونو په اوږدو کې طالبانو اعلان وکړ چې دوی حاضر دي چې د افغاني مذاکراتو کې اشتراک وکړي. دا په دې معنا چې یوازې پریکړه کې دومره اغیز درلود کله چې هغه پریکړه عملي کېږي، نو طبیعي ده چې خپل مثبت اغیز به ولري او د سولې بهیر سره به لا مرسته وکړي، د باورونو د پیاوړتیا سره به مرسته وکړي.
دا بندیان په داسې حال کې د سرخی پله له زندان څخه خوشی شوي چې طالبانو ادعا کړي چې د زندان څخه د دوی د 400 بندیانو د خلاصون بهیر د جدي خطر سره مخامخ. طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې یوې دایشي ډلې د افغان حکومت د استخباراتو د ضروري نظامیانو او زندان د امنیتي پوستو د قمندانانو په مرسته د هماهنګۍ او همکارۍ اراده لري چې په هغو نقلي وسایطو بریدو کې چې د پلچرخي له زندان څخه به پاتې بندیان انتقالوي. خو د افغانستان جمهوري ریاست ویان د طالبانو دغه ادعا بې اساسه او بې بنسټه بللې ده. د افغانستان د جمهوریت سیاست وایي صدیق صدیقی د طالبانو دی د لپاره د خپل ټوئیټر په پانه لیکلی چې د طالبانو پاتې او شمیر بندیانو د امنیت تامین د سرنګوالي لپاره د طالبانو روسي تورونه بیا اساس دي. خغلی صدیقی ویلي چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې لوړاندې خپل اقدامات ترسره کړي او طالبان باید د دې ډول اعلامیې او خبرولو څخه ډډه وکړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د کندز یو شمېر اوسیدونکو وایي چې دغه ولایت دولتي ادارو کې باید جدي بدلون راشي چې له امله د فساد او بې کفایتۍ مخه ونیول شي. ګل رحیم یزمان په دې اړه رپورټ لري.
د قندوز خلک وایي چې د دغه ولایت په اداري چارو کې باید بدلون راشي او هغه چارواکي چې له کلونو راهیسې د ځینو دولتي ادارو مسؤلین دي اوس دغه ادارې خپل میراث ګڼي او د دې پر ځای چې د خپلو ادارو لارې د خلکو خدمت وکړي د غیر قانوني لارې د پیسو پر راټولولو بوخت دي. د قندوز ځینې مسؤلین هم مني چې د دغه ولایت په ادارو کې ځینې مامورین یوازې د فساد لپاره مقرر شوي دي خو د کار وړتیا نه لري. دوی وایي چې که د دغه ډول مسؤلینو له دندې لرې کولو هڅه وشي د مرکزي او سیمه ییزې ادارې یو شمېر لوړپوړي چارواکي ملاتړ کوي. د قندوز ولایت د ټولنیزو چارو مرستیال نجیب الله مرخیل د ادارو د سمون په اړه داسې وایي:
کم کسان چې واقعا کار کوي هغه باید ترفیع وکړي. کم کسان چې دا چوکۍ میراثي کړي دي اساسا باید موږ اصلاحات په دوکې راوړو. تلاشیو پر مهال د پولیسو نامناسب چلند او غیر مسلکي توپ زه فکر کوم دا د قندوز د خلکو خاصه غوښتنه ده. د استخدام پروسه کې د روابطو پر ځای ضوابطو ته لومړیتوب. مجرد یو افسر د قمانداني ډیر وړوکی سي قمانداني صاحب تغییر او تبدیل کوي یو بدنه د پارلمان ورسره خوځي یو بدنه د وزارت داخله ورسره خوځي همچنان دلته د قندوز ولایت شورای ولایتي و امثال هم هیڅ کله منګه نسو کولای چې په دې برخو کې منګه تغییر راوړو.
هم خلک هم ورته نظر لري. دوی وایي چې د قندوز په ادارو کې مامورین په ښکاره د رشوت غوښتنه کوي او که رشوت ورنکړي کار ورته نه کوي.
چیرته کې د ماجرینو دفتري کار مور اجتماعي دا ټول په واسطه باندې دي. د یو سړي او مسكين به ماجر سوي هغه به سبب بیګا تایراني شل دفه منډي وي. دا څوک نه لري واسطه نه لري د کار نه کیږي. څوک څه واسطه لري وروره غړو خلکو سره مقامونو سره ولایت ورته امر ورکړي دی وته نه ورکړي دا وته ټول ورځ ناشتي انده دا لیدل حال د موږ د سترګو څوک ورته کار نه کوي. دا خبره به لباینه لاړی سي دا ټول ته باید په سترګو باندې وکړل سي.
یو کال کیږي چې زه همدا پر لپسې ډول اپلایګانې کوم مختلفو ادارو کې چاغي کې زه واجد شرایط هم يم وړم چې زه بستون ته لاشم خو متاسفانه واسطي او رشوت اخیستنه تر اوج رسیدل نه. یوازې همدغه دو سیزونه دي چې یو ځوان کولای شي چې په اداره کې بوخت شي او دنده ترلاسه کړي غیر له دغه څخه چې رشوت ورنکړي واسطه ونه لري. یعنی ناممکنه ده چې یو ځوان د ادارې ته لاړ شي او په اداره کې د کار وکړي.
د قندوز خلک وایي چې د دولتي ادارو مسؤلین تر هغې وروسته چې دغه ولایت دوه ځل سقوط وکړ تر پخوا ډیر په فساد اخته شوي دي او د حل لارې دا ده چې د دغه ولایت په دولتي ادارو کې مامورین ارزیابي شي او هغه څوک چې په فساد ککړ وي باید قانون ته وسپارل شي. ګل رحیم نیازمند، امریکا غږ آشنا رادیو.
زه ډاکټر وحید الله مایار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پرېمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
رپورټونه ته ادامه ورکو. د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا د وبا د خپرېدو رئیس په دغه وبا د اخته کېدو د اندېښنو له امله روغتیایي مرکزونو ته د ناروغانو په ورتګ کې تر 50% پورې کموالی راغلی دی. دا وزارت له کورنیو غواړي چې خپل ناروغان د روغتیایي مرکزونو ته د درملنې لپاره یوسي. پام وکړئ، په دې اړه له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د امیر روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وی چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس دوباره د خپرېدو لپاره څخه تر اوسه په دغه هیواد کې روغتونونو او روغتي مرکزونو ته د ناروغانو ورتک د کورونا پر ناروغي د اخته کېدو د اندېښنو له امله ډیر کم شوی دی. خاغلی عثماني ویل
واقعا د جریان بوران کورونا نه تران در افغانستان در اکثریت کشورهای دنیا
پر اختیا د کورونا وایرس دوباره د خپرېدو په موده کې د نړۍ د نورو برخو په سیر په افغانستان کې هم اساسي روغتي خدمتونه په کافي اندازه زیانمن شوي. په افغانستان کې تر اوس پیښه پوری په بیلابیلو ناروغي وخت ناروغانو روغتي مرکزونو ته مراجعه نه کړي او په روغتونونو کې د درملنې لپاره هغه ناروغان چې باید ورغلي وي تر دې پیښه پوری شمیر کم شوی دی.
پایښ پیدا کړ
د امیر روغتي وزارت سرپرست له کورنۍ وغوښتل چې د درملنې لپاره روغتونونو او روغتي مرکزونو ته ورشي او په ځانګړي ډول خپل ماشومان د واکسین د بیلابیلو دورو د تطبیق لپاره روغتي مرکزونو ته یوسي. په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړی مثبت پیښه د تیر د لسواتنویوم لمریز کال د کپ په 15 د هرات په ولایت کې سب و اوس دا ناروغي دغه هوا ټولو سلور دي ولایتونو ته سرایت کړی دی. قسم کابل او هرات کې لا هم د کورونا د وایرس د مثبت پیښو شمیر د نورو ولایتونو پرتله زیات دی خو په عمومي ډول په دغه هواد کې د کورونا د وایرس مثبت پیښې کمی شوي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د کورونا د وایرس د ټولو مشکوکو مینه شو پیښو د مثبت پیښو فیصدي 15% وه چې دا اندازه دوه میاشتې وړاندې د شپېتو او اویا فیصدو ترمنځ وه. د امیر روغتیا وزارت د جمعې په ورځ ویلي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د کورونا د وایرس 15 مثبت پیخی سب کړي. دغه وزارت ویلي چې دا پیخی په اول ولایتونو کې سب شوې دي. دغه نوو پیخو وروسته اوس په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ټولو مثبت پیخو شمیر 10,500 ته رسیدلې دي. د امیر روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو راهیسي تر نن ورځې پورې ټول 1,319 تنه پر دغه ناروغي مړ شوي او 2,116 تنه نور پر دغه ناروغي د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. دا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس شاوخوا 9000 فعال پیخي شته دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو ورسره له هغه چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د متحده عربی اماراتو او اسرائیلو د روابطو د عادی کېدو خبر ورکړ، ایران او ترکیه له اسرائیل سره په هوکړه پر متحده عربی اماراتو انتقاد کړی دی. جمهور رئیس ترامپ پرون خبر ورکړ چې متحده عربی اماراتو او اسرائیلو د روابطو په عادی کېدو هوکړه کړې ده. د دې هوکړې له مخې به اسرائیل د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو د خاورې له نیولو ډډه وکړي.
ایران او ترکیه د جمعې په ورځ له اسرائیل سره د اړیکو د عادی کېدو په اړه د خپل سیمه ییز رقیب هیواد متحده عربی اماراتو پریکړه غندلې ده. دغه هیوادونو یا تصمیم د فلسطین اهداف ته خیانت بلل دی، خو یو شمېر نور هیوادونو بیا د دې کار هرکلی کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د متحده ایالاتو لخوا جوړه شوې معامله ده چې د خنجر په شکل د متحد عربی اماراتو لخوا د فلسطین او ټولو مسلمانانو په شا وهل شوې ده. ترکیه وایي چې د سیمې خلک به هیڅ کله دا کار هیر نه کړي او هیڅ کله به د اماراتو دغه منافقانه چلند ونه بخي. وروسته له هغې چې د پنجشنبې په ورځ متحده عربي اماراتو اعلان وکړ چې اسرائیلو سره اړیکې عادي کړي دي، د اماراتو مسلمانان اوس کولی شي په بیت المقدس کې په الاقصی جومات کې لمونځ ادا کړي. په سپینې ماڼۍ کې ولسمشر ټرمپ د دې اعلان ستاینه وکړه. ولسمشر ټرمپ وایي
اوس چې یخ ویلی شو، زه تمه لرم چې نور عرب او مسلمان هیوادونه د متحده عربي اماراتو لار تعقیب کړي.
د 1948 کال راهیسې چې اسرائیل خپلواکي اخیستې، له عربي هیوادونو سره د هغه هیواد د سولې دریم تړون دی. مصر په 1948 او اردن په 1949 کال کې له اسرائیل سره تړون لاسلیک کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم نتانیاهو دا کار تاریخي ورځ بلل ده. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي
دا به ما حیران نکړي که ولسمشر آن د نوبل جایزې ته هم کاندید شي.
د استراتیژیکو او سیمایزو مطالعاتو د مرکز غړی ویلیام ټاډمن وایي
in terms of a step towards regional peace i think that the
Israeli people palor zafikir kom pa da barha ki us se mubalagha ki gi da Israel aw mutahida arab emirat tarman za nawrin ra mastakidu hi tahdid nu khuda da manzani khatij lomlanai hiwad de chi Israel sara arik normalawi aw da ba dwaro hiwadun ta la nur imkanat pa wa ki war kri
د معاملې دی او برخې پتوګه اسرائیل هوکړه کړی چې په لویدي زغړه کې د فلسطین د خاورې لاندې کول به ودروي د متحده عربی اماراتو او اسرائیل معاملې ته نیوبل سیمایي ځواک یعنی ایران منځوي کول په توګه قتل کیږي متحد ایالات اوس هڅه کوي چې په ملګرو ملتونو امنیت شورا باندې فشار واچوي ترڅو پر تهران د وسلو بندیز نور هم وغځوي کوم چې په اکتوبر میاشت کې پات رسیږي چین او روسی ویلی دی دوی به ویټو کړی د پریکلیک د ناکام کېدو په صورت کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو غواخ کړی چې د شته نورو غوزینو لمخې به پر ایران د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه بیا ولګوي د وی پښتنې په جواب کې چې آیا د فوري اقدام اختیار ملاتړ کوي کنه ولسمشر ټرمپ وایي
We're not going to talk to you about that. We're going to
موږ غواړو په دې اړه خبرې وکړو. غواړو په اړه کار وکړو. کله چې بشپړ شو نو بیا به خبرې وکړو. خدا به ډیر د قناعت وړ وي.
ترامپ وایي چې متحده عربی امارات او اسرائیل به په رسمي توګه هوکړه پر اتونکو څو اونیو کې په واشنگټن کې لاسلیک کړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگټن. واشنگټن.
دا واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د فرا اوسیدونکو په کلیوالي سیمو کې د پولیو واکسین په تبلیغاتي څانګه کې د دینی عالمانو رول مهم بولي. ځکه په وینا کلیوال د دینی عالمانو په خبره باور کوي. د دوی په وینا دا چې پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال دی، نو باید خلک د واکسین تطبیق ته وهڅول شي. نور حال د خوشحال زلان پر رپورټ کې
دی فرا په لری پرتو سیمو کې زیات شمیر خلک رسنۍ او داسې نورو سرچینو ته لاسرسی نه لري چې د ماشومانو د ګوزان واکسین په حق له عامه پوهاوی ترلاسه کړي. نو دوی یوازې د جماعتونو د ملای امامانو په نصیحتونو او خبرو باور لري. د فرا اوسیدونکی عبدالواحد په دې پوه دی چې پولیو واکسین د اسلام له نظره کومه ستونزه نه لري. خوای دی لرو پرتوسی مخالکو ته دی پولیو واکسین په اړه ناسم په هوای ورکړل سوې ده. هغه زیاتوی دینی عالمان باید ولسونه دی پولیو واکسین په ګټو پوکړي او ورته وایي چې د ماشومانو د ګوزن زد واکسین د اسلام له نظره حلال دی.
د افغانستان او خاص ډول د فراغ خلک ټول د علماء په خوله باندې شهر څو هغه کوي، نو دغه واکسین د علماء هم تایید کړی چې حلال دی، د ماشومان لپاره ګټور دی. دوی خپل مسولیت په ادا کړي او خلک په دې وهد سي پوه کړي په دې په ګټو باندې چې دا واکسین وکړي، دغه ګټل لري کېونه کې دا ځانونه پیښیږي.
دینی عالمان هم مني چې د پولیو واکسین د اسلامي شریعت له اړخه حلال دی. په فراغ کې دینی عالم مولوي امیرجان اغا وایي د ګوزن زد واکسین د شریعت او دینی عالمانو د فتوا له مخې حلال دی او د سپارښتنې له مخې باید د فلج مخنیوي لپاره ټول کوچنۍ ماشومانو ته تطبیق سي.
بهترینه ده لار دغه چې او علما پر دې کوشش کوي چې باید د واکسین وشي په افغانستان کې، چې دغه بدبختي چې دغه کوچنیان راوګرځي د فلج نشي، دا لکه یو حیات چې انسان ته ورکوي.
د فراه د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق هم دینی عالمان خلکو ته د پولیو واکسین د عامه پوهاوي تبلیغ تر بولي او لاغوي څخه غواړي چې په جمعاتونو کې خلک د پولیو واکسین تطبیق ته وهڅوي.
حتی بعضی جمع ورځ د خطبو کې هم دا پروګرام د واکسین ولا شامل دي چې زموږ دینی علما هم په دې باره کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او خلکو ته تبلیغات کوي.
باور دا دی چې کټول دینی عالمان د پولیو واکسین په اړه له روغتیا پالانو سره په ګډه همکاري وکړي، نو ډېر ژر به په لری پرتو سیمو کې د ماشومانو د واکسین پر وړاندې شته ننګونې راکمې سي.
کرونا یو ساری مرض ده. د مخنیوي د پاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي په وخت کې د سمال او یا سنگل خولې ته ونیسو. د کوره بي ضرورت ونه وزو او د وټو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټ کړو. په دغه تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زه زیبا خادم یم.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غک سر مقاله ده.
امریکا د ټکساس د ایالت د هیوستن په خار کې د چین قونسلګری وټړل. د هیوستن قونسلګری فعالیتونه د هغه خط نه خپ اخوا ولاړل چې امریکای له خارجي ډیپلوماټیک کورنه اغواړي. امریکا په کلونو کلونو له ولسی چین جمهوریت نه غوښتي دي چې خپل جنایي تیرې کوونکي او ناوړه فعالیتونه په دغه هیواد کې ودروي او د کلونو قانون لپاره د چین حکومت دغه کار نه دی کړی. د دې د سرزورۍ په رڼا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ټکساس د ایالت د هیوستن په ښار کې د هغو کوششونو په ارتباط چې وایي په دغه سیمه کې له موسسو نه په غیر قانوني توګه طبي څېړنې انتقالوي. څه باندې 50 څېړونکي پروفیسران او اکاډمیشان هڅول چې دغه معلومات چینایي موسسو ته انتقال کړي او په امریکا کې په هغو چینایي ادباو باندې فشار راوړو چې د چین حکومت سیاسي رقیبان ګڼي خپل هیواد ته ستانه شي. د هیوستن د قونسلګری فعالیتونه له هغه خط نه پوره وړاندې ولاړل چې امریکا یې له خارجي ډیپلوماتیک کور نه غواړي. د حکومت دغه پریکړه چې په هیوستن کې د ولسی چین د جمهوریت د قونسلګری د تړلو امر وکړ د امریکا د اقداماتو په لړ کې دا وروستی اقدام و چې د سی سی پی د تیری کوونکي سلوک جلا ونیسي. بیجنګ په کلونو کلونو امریکایي ټولنې ته آزاد او خلاص لار لرله په داسې حال کې چې په چین کې امریکایي ډیپلوماتانو ته متقابل لار نه و موجوده. دا د منولو وړ نه ده مګر دا نه و چې په امریکا کې دا چې چینایي ډیپلوماتان له خپل هرکلي نه ناوړه ګټه پورته کوي. په حقیقت کې د تنویری او ذهني وسیلو غلا او جاسوسي کول یو نړیوال ګواښ دی. د امریکا عدلي وزارت په دې تازه وخت کې په شیو او دوم جیاجی باندې یو لسترونه ولګول چې انټرنیټي مبارزه او حملی کولې چې باندې لس کاله دوام وکړ په هغه هیوادونو کې هدف هغه شرکتونه وو چې عصري ټکنالوژیکي صنعت لري. په دغه هیوادونو کې امریکا، آسترالیا، بلجیم، آلمان، جاپان، لیتوانیا، هالند، هسپانیا، جنوبی کوریا، سویډن او برتانیا راځي. هر یو نوې تور دا څرګندوي چې څنګه د ولسی چین جمهوریت په غیر قانوني پټ په مجبوره کولو او د فساد په سلوک باندې تکیه لري چې کوشش کوي خپل اراده په نړۍ باندې ومني چې په خپل اقتصادي او ډیپلوماتیکي روابطو کې بې‌انصافه ګټه لاسته راوړي. د بهرنیو چارو وزارت په دې تازه وخت کې د ولسی چین جمهوریت په مقابل کې اقدامات داسې کوشش ته چې د امریکا او د ولسی چین جمهوریت روابط د انصاف په کلک اساس احترام او دو اړخیزه همکاري باندې ولاړ وي. جمهور رئیس ترامپ ویلی دی چې په امریکا کې د سی سی پی د نه منلو وړ سلوک لپاره دا کافي ده. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو د اروپا د خپل تازه سفر په وخت کې دغه څرګندونه وکړلې چې موږ توقعات څرګند کړي دي چې چین د کمونیست ګوند به څرنګه سلوک کوي او کله چې دوی دغه سلوک ونه کړي نو موږ به داسې اقدامات وکړو چې هغه به د امریکا خلک، زموږ امنیت، زموږ ملي امنیت، زموږ اقتصاد او کارونه هم وژغوري.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشه.